دوی بجی شوی احمد چی بریم. السلام علیکم. دا سجی رادیو د دې سات خبرونه مایکروفون ستاسو پروگرام ته ځنګړی شوی دا وړاندې به دا خبرونه تاسو واوري. خو مخکې تر دې چې دې پروگرام ته مخه کړو خبرونه، د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلاند نن په کابل کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې په غیر دولتي مؤسسو کې ښځو ته بیرته د کار اجازه ورکړي. ښاغلی ایګلاند پرون په کندهار کې هم د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره پر همدې موضوع خبرې کړې وې. د سی این این تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې طالبانو په کندهار کې له ده سره منلې ده چې راتلونکې اونۍ به په دغه ولایت کې ښځو ته اجازه ورکړي چې بیرته کارونو ته ستنې شي. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدله کړي، خو تر اوسه یې نه ده بدله کړې. ښاغلی ایګلاند وویل که چېرته په کندهار کې ښځې کارونه پیل کړي، نو دی هیله من دی چې په نور افغانستان کې به هم ښځو ته د کار زمینه برابره شي. د پاکستان حکومت د کراچۍ له بنده اویا افغان بندیان خوشي او افغانستان ته واستول. د نیول شویو افغانانو مدافع وکیل منزه کاکړ پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په دغو بندیانو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سین په بلبل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې ول شوی چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغه بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول.
اخلی منازی زیاته کړ چې په پاکستان کې لهم د بیا اسناد افغانانو د نیونو لړۍ دوام لري. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کنسولګری وای چې د کراچۍ له بند خوشی شوی بندیان دوی په بسونو کې افغانستان ته ستولې دي. ټاکل شوی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د اوکراین د تماس د دفاعي ډلې غونډه جوړ کړي. د اوکراین د تماس په ډله یا یو ډی سی جی کې هغه پولیسکونو هیوادونه شامل دي چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجب برید په خاطر د کیف ننګه کوي. د دې غونډې د جوړېدو خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي هیله څرګنده کړې ده چې F-16 جنګي الوتکې دې ژر ور وسپارل شي. د امریکا دفاع وزارت نن وویل د اوکراین د تماس ډلې په آنلاین غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د ځواکونو زغرواله برخه او هوایی دفاع د روسیې د پرله پسې بریدونو په وړاندې پیاوړی کېدای شي. روسیې یو نړیوال هوایی نندارتون د نامعلوم وخت په مخه وځنډاوه. دا په تیرو دریو لسیزو کې لومړی ځل دی چې دا نندارتون ځنډی شي. روسی رسنیو نن د روسیې د هوایی صنعت د سرچینو په وینا خبر ورکړ چې د ایم ای کی ایس په نوم نړیوال هوایی نندارتون چې ټاکل شوی و د جولای له 15 تر 30 ماسکو ته چیرمه د ژوکوفسکي په سیمه کې جوړ شي د امنیتي دلایلو له امله وځنډېده. ایم ای کی ایس هغه نړیوال هوایی او فضایي نندارتون دی چې له 1993 کال را په دې خوا په هرو دو کلونو کې یو ځل پرانیستل کېږي. دا نندارتون حتی د کورونا وبا په وخت کې نه و لغوه شوی. کاناډا او سعودي عربستان له 15 کلونو وروسته په خپل منځ کې ډیپلوماټیک اړیکې بیا پیل کړل. سعودي عربستان په 2013 کال کې وروسته له دې چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې په سعودي کې د ښځو د حقونو د نیول شویو فعالانو ملاتړ څرګند کړ، د کاناډا سفیر لریاس ویسو په کاناډا کې خپل شتمنۍ وپلورلې. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو پرون په یو اعلامیه کې وویل چې یو بل ته به نوي سفیران استوي او دا پریکړه د آسیا پسفیک د اقتصادي همکارۍ سازمان د غونډې په څنډه کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان او د کاناډا د صدر اعظم جاستن ترودو ترمنځ د نومبر د میاشتې په غونډه کې شوې وه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې هوایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه بیا ستړي مشي میکروفون ساسه پروگرام دی ز فریده سیالم او تخنیکی چارګر سره میر احمد صفای مخه تاوري. د سره صلیب او سری میاشتي نړیوال فدراسیون وایي د سمحال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی او وشکالي هم پیل شوی. روان کال د هیواد دوه په دریم برخه وګړي بشري مرستې ته لري. د سره صلیب او سری میاشتي نړیوال فدراسیون په یو نوي راپور کې ویلي د افغانستان له څلور درجو ولایتونو په درې درجو ولایتونو خلک بیرونی مرستو ته اړتیا لري چې خې د هیواد له څومره پراخ بحران سره مخامخ دی. په راپور کې ویل شوی دی داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی، د دې هیواد د چې دوه په درېیم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د هیواد له وچکالۍ سره هم مخامخ دی. د سره صلیب په دغه راپور کې ویل شوی دی چې خراب اقتصاد د خلکو عواید کم کړی دی او مجبور شوی دی چې ډېر پورونه واخلي. په راپور کې د ورکړل شوو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط په وروستیو کلونو کې شپږ چنده زیات شوی دی. په راپور کې د خبرداری هم ورکړل شوی دی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نه شي، امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي. نن په مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو که چیرې د افغانستان اقتصاد په دې اندازه خراب ده. تاسو چې اوس زموږ دغه پروګرام اوري، خپله مو څومره پور اخیستی دی او څومره له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یاست؟ خپرونې ته زنګ وکړئ، خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ او دا ووایاست چې تاسو د دغه اقتصادي بحران په وجه څومره اړ شوي یاست چې پور وکړئ. زموږ د سټډیو شمېره د 00 420 22 11 4 دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. هم د اوس هم ګړک زنګ وکړئ، موږ به ستاسو ستونزه په خبرونه کې راوخلو. باید یادونه وکړم چې په پروګرام کې موږ میلمه هم رابللی دی. زموږ د خبرونې میلمه د ذهنیت جوړونې او د ټولنیزو مسایلو شنونکی ډاکټر منصور مجاب دی. مجاب صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی خبرونې ته. مجاب صاحب که په پیل کې راته وایي چې دغه اقتصادي بحران چې نړیوال سازمانونه پرې تاکید کوي چې د افغانستان د 34 ولایتونو نه یوازې یو ولایت ویسته ویلي چې 33 ولایتونه نور بیړنیو مرستو ته خلک اړتیا لري، دغه کچې ولې په دې اندازه لوړه شوې او ولې کورنۍ اړ کیږي چې پور واخلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او استاذ اوریدونکو ته سلامونه او لیکه هیله وړاندې کوم. زه به یو دا خبره ور اضافه کړم چې تاسو وکړه چې څومره قرض مو اخیسته. یو پښتنه باید ټول اوریدونکو سره دا وي چې د قرض د خلاصولو لپاره مو څه کړی دي، یعنی قرض بیرته څنګه خلاصوي، کوم مهارت کوم منابع شته چې تاسو له هغې څخه استفاده وکړئ او بیرته قرض خلاص کړئ. راځم دې ته چې ګورئ، په ټول د تاریخ کې افغان وګړي له یو بل څخه قرض اخیستلو او د قرض حسنه په نامه باندې بوو او د سلام په نامه، کله به چې یو څوک احتیاط شول یا به د ژوند ضرورتونه پوره کول او هغه به څنګه کوو د یو دوست عزیز نه به قرض اخیستلو او د قرض بیرته ورکولو. هغه به داسې و چې دی به کله د دهقانه یا د زراعت محصولات را ټول کړل یا به چېرته کار وکړلو، دا پروسه به بیرته بیا څنګه کوله، په اصطلاح ختموله به. خو اوس بیا د شل کاله چې وو بیا ځینې رسمي قرضونه وو چې بانکونو ورکول خلکو ته د یو څه ګټې په اساس باندې، هغه هم اوس له منځه تللی دي او د خلکو ترمنځ اعتبار، هغه صله رحمي چې وه، هغه همدلي چې وه، یو د بل سره کومک چې وو، هغه اوس څنګه شوی دی، اعتبار له لاسه ورکړی دی. نو څوک یو له بل سره ډیر قرض نه کوي. رازم دې ته چې ولې د حالت رامنځته شوی دی، د خو یو د چې سو استفاده جویانو یو د بل د اعتماد نه د فضا رامنځته کړی دی. د دې ترڅنګ په یو مخ باندې په اصطلاح 15 لکه 14 لکه مامورین رخصت شول. د دې ترڅنګ هغه خارجي مؤسسات چې وو یا په اصطلاح مؤسسات وو یا نور مرکزونه وو، هغه هم رخصت شول وروسته د طالبان راتک څخه. نو یو دم څنګه شول، خلک بیکاره شول او اړ شول چې د خپلو ضرورتونو لپاره قرضه واخلي بدون له دې نه چې دوی خپل مهارتونه لوړ کړي، یا هغه مرکزونه یا په اصطلاح افغانستان کې کوم نهادونه چې دی، وزارتونه چې دي، هغه بدون له دې نه چې دوی ته یو بل بدیل لار وټاکي یا د دوی مهارتونه لوړ کړي، افغانان همدغه سي پریښودل او همغه دي چې اوس د خپل په اصطلاح غوړزنی ژوند په سمه توګه نشي پوره کولای، لاس پنجه ورسره نرموي. نو څنګه دا افغانان څنګه دي، له زیات مشکلات سره مخامخ دي. نو په دې کې خو په هر صورت یعنی هغه کولای شي میرمن او ماشومان لسوی تغذی سره مخامخ کیږي، او څنګه دي دغه ورځنی چاره په ټکنۍ حالت باندې او په یو متزلزل حالت باندې روان دي او خلک چې ګوري لورای په مخ او چهره کې مایوسی او غربت معلومیږي.
مجاب سبیا د ونه موکړه شي اوس مهال زیاتره خلک دي تزلنه خکې یا ډیر خلک زلنه خکې چې شاته پور ورکړي. تاسو په افغانستان کې څه باندې دوه پادری مو وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري او د څلور دیرش ولایتونه په درې دیرش ولایتونه مرستو ته اړ منوسی. آیا خلکو کې بیا دومره توانایی وي چې یو بل نه پور واخلي؟
ګوره د توانایی خبره خو داسې ده چې څوک د بل دوست سره همکاري کوي چې زه واقعیت وایم، خو بالعکس دوی داسې دي چې بیرته د قرض ځنډوي یوه ده خبره ده، او بل باید د قرض ورکوونکی قرض اخیستونکي ته قناعت ورکړي چې زما پیسې په کار دي. یعنی هغه ورته چې ته په اصطلاح پیسې څه کوې یا خو ته پیسې لرې، په اصطلاح د دو ګرایي سیستم چې دی یا د راکړه ورکړه چې دی یا د قرض حسنه چې دی، نو دا څنګه ده؟ دا یو په اصطلاح متزلزل حالت کې ده، بې اعتمادي ده د خلکو ترمنځ. خو دوی باید داسې څه وکړي چې د چا نه قرض اخلي بار بار ځان قرضدار نه کړي، او د هوسونو لپاره قرض وانخلي، په اصطلاح د سیالیو لپاره قرض وانخلي، او بل هغه څه چې په اصطلاح دوی بیا بیرته قرض نشي ورکول، په داسې مواردو کې باید څنګه وکړي؟ دوی له قرض څخه جدي اجتناب وکړي او بیرته د اخیستلو لپاره یو داسې لار او چاره ولټوي چې یا کسب زده کړي یا په اصطلاح یو تجارت، یعنی یو مهارت دی باید ولري، یو کاروبار ځانته پیدا کړي چې دوی څنګه وکړي هغه قرض بیرته خلاص کړي. نو دوی دلته په افغانستان کې جدي قرض ورکوي ځنې خلک، خدای به اعتمادي چې در منځ شوې ده د خلکو ترمنځ، او ډیره د قرض اخیستنو په اصطلاح تعداد شوې ده، نو خلک زړه نه کوي چې قرض ورکړي او قرض اخیستون کې زیات دي. زه د سویم چې دلته حکومت باید لاس په کار شي، دراز مدته قرضې ورکړي خلکو ته په اصطلاح چې څنګه وکړل شي، او بیرته دغه د قرض اخیستلو هغه کشتونه کم کړي، نو بیا کولای شي چې افغان کورنۍ یا د ماش څخه یا په اصطلاح د یو بل درآمد یا په اصطلاح د پیسو د لاسته راوړلو له مدرکه هغه قرض خلاص کړي.
کله چې موږ د پور اخیستو خبره کوو مجاب صاحب، یو بل مسله رامنځته کیږي. تاسو د قرض اخیستو یا د پور اخیستو هغه ځینې اگر خونه مو بیان کړ که چیرې کار ورسره نه لري، بیرته ورسره د قرض ور نه کړي، نو ستونزه سړی مخ کیږي. څنګه کولای شو د قرض مخه ونیسو که یو سړی کتم په اقتصادي وضعیت باندې ډیر یو تعادل حالت کې نه وي یا هغه کار ونه لري، او د دې لپاره چې دغه وکولای شي کورنۍ ته یو څه پیدا کړي د خوراک لپاره د قرض نه علاوه؟ ځینې کسان دي همدا چې ستونزې سره مخ شي، ملګرو ته وایي چې باید ما سره مرسته وکړي یا نورو نه قرض غواړي یا بل داسې لار لټوي چې په اسانه پیسې ترلاسه کړي. څنګه وکړو چې د دغه حالات مخه ونیسو او یو سړی دې ته مجبور شي چې کار وکړي، د دې په ځای چې پور واخلي یا چاته د سوال لاس وګوت کړي؟
ګوره خبره داسې ده چې د قرض ورکوونکی باید د مقابل طرف درآمد او اقتصادي حالت په کتو باندې قرض ورکړي. یو خدای دې چې چاته باید څو موارد دې د قرض په اخیستلو کې، یو مطلق چې چاته قرض ورنکړي، چې ته کاروبار کړي، یعنی هغه څوک چې اول راځي د دوی نه زیات قرض اخلي هغه ته باید قرض ورنکړي، او د دې د درآمد یا وظیفي پوښتنه وکړي چې څومره درآمد لري، او دغه 40% یعنی دای باید قرض ورکړي. او د دې ترڅنګ ځنې دلته سو استفاده جویان دي چې هغه څنګه کوي قرض مال ترنه اخلي بل ځای په نقد خرڅوي، خاصا د په موټر ملک د سلسله د موټر په کاروبار کې، مثلا زستانه یو موټر اخلم په لزر ډالر بل ځای خرڅوم په نظر ډالر باندې، او دا سیستم ډیر روان دی دلته. یعنی باید د مقابل طرف اقتصادي حالت په کتلو باید څنګه وکړي هغه ته قرض ورکړي، او څنګه وکړي د قرض باید څنګه وی شاهدان وی او د کاغذ پر مخ ولي کل شي، ځکه د قرض ورکول یو کاذب انګیزه را منځته کوي چې هغه به ځای خرید به ځای مصرفونو ته په اصطلاح سوق کوي. نو څنګه باید وکړي؟ دوی د مقابل طرف د عایدات او اقتصادي حالت ته په کتلو باندې قرض ورکړي تر څو کاذب انګیزه ایجاد نکړي چې هغه په اصطلاح به ځای مصارف وکړي. او د دې ترڅنګ افغانان باید څنګه وکړي؟
پلان په پلان باندې ژوند مخته یوسي. یعنی دوی داسې دي به پلان کارونه کړي او ځنې زموږ په ټولنه کې بد فرهنګ دی وي چې قرض وکړه ښځه وکړه یا قرضدار چا وژلی دی یا په اصطلاح نور داسې ټولنه کې بد متلونه دي او جملې دي دا په تاریخي لحاظ موږ په ټولنه کې وجود لري په هغې باندې باید خلک ونه غولږي او څنګه وکړي د قرض اخیستلو وروسته باید په دې کوشش کې اوسیږي چې زه بیرته قرض ورکم یا په اصطلاح په کور کې مصارف کم کړي یا هغه تجملاتي ژوند چې دی عصري ژوند چې دی هغې نه اجتناب وکړي ډډه وکړي تېنه د مېلمستیاو نه له بدو سیالۍ او فرهنګ نه دې څخه ډډه وکړي بیا هغه مقابل طرف هم پوهیږي چې په اصطلاح دا سړی کوشش کوي زما قرض به راته راکوي نو بیا هغه ډېر جدي هم نه نیسي ټینګې هم نه نیسي نو دی داسې اکثره په افغانستان کې قرضونه داسې دي چې وای خستلو بیا فکر نه پې کړي د هغې د خلاصون لپاره هڅې نه کړي همغه وي چې بار بار قرض اخلي او کله چې بار بار قرض واخستلو دا مشکلات نور هم اضافه کیږي او دا یو نوه د پښونه لوبوي دته رواني ستونزې پیدا کیږي په اصطلاح نور مشکلات منطقیږي ورته هغه عیدنه اراده او اعتماد په نفس اخلي یا ضعیف کیږي ورته.
ډېره مننه کورودان ډاکټر صاحب، تاسې ته به بېرته راوګرځو په دې به هم ستاسې نظر واخلو چې زیاتره کسان د دې لپاره چې ودونه وکړي یا مېلمستیاوې وکړي یا ځینې داسې فرهنګونه دي چې هغه دوی ترسره کړي پورونه کوي او همدارنګه ځینې کسان چې کله پور اخلي هغوی بیا داسې فکر کوي په ځانګړي ډول هغوی چې د نږدې کسانو نه د کورنۍ د ځینو غړو نه پور اخلي داسې فکر کوي چې بس دا دوی بېرته نه ورکوي او داسې ګڼي چې دا دوی خپلې پیسې دي. په دې به هم ستاسې نظر واخلو. خو اوس یو اوریدونکی قاری صاحب پښتون د شبرغان ولایت جوشدان را سره ده. تاسې ستړي مشي په خیر اغلی قاری صاحب، تاسې راته وایي چې په جوشدان کې څه حال ده، هلته خلک د پورونو اخیستو ته څومره زړه ښه کوي؟
بلې خوري کې زما سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
ستړی مشي په خیر اغلی قاری صاحب، تاسې نظر اورئ.
ډېره ښه موضوع مو ټاکلې او ډېر ښه مېلمام لري، زما سلامونه دې قبول کړي. خبره داسې ده چې هغه قرآني پور چې مخکې به خدای تعالی امر کوي چې تاسو قرض اسنه ورکړي او دا قرض اسنه چې سړی بنده ته ورکوي خدای تعالی ویل که ماته چې راکړي، یعنی خدای تعالی خو زموږ پور ته هېڅ اجر نه لري، ولیکن د دې څه مقصد دا دی چې خدای تعالی وایي ا بندگان خپل په مابین کې تر هم سره وکړي. نو دغه د پور ورکول یا د پور اخیستل تقریبا د ساسو مېلمام پوهیږي په دې خبرو باندې، دا قرض اسنه تقریبا د بینه تللې ده. خوښ دا ولې تللې ده چې تر هم د مسلمانانو د زړه سره وتلې دي. او بل خبره دا ده چې قرض اسنه ولې د بینه تللې ده، د افغانستان خلک مجبور دي په دې نامه او په یې نامه پور اخلي او بیا دغه پور نشي خلاصولی. نو یو میاش پرتیره شي، دوه میاش پرتیره شي، شپږ میاش پرتیره شي، نو دا پور چې نشي خلاصولی هغه چا چې قرض اسنه ورکړي هغه هم خپل د قرض اسنه او د خپل ثواب بیا زاره کې هني ورکړي. دی لرینه دا پور ولې نشي خلاصولی؟ بعض خلک یې لرینه ورکړي او ډیر خلک یې نه لري برای نشي ورکولی، برای نو دا خلک دا قرض اسنه ورکوونکي بیا زاره شي. او بل پور ور اخیستل داسې دي چې زموږ ډیر افغانان داسې خلک یو خوري کې موږ بې کفایته په دی یو. په پخواني نظام کې یا په اوسني نظام کې اوس عادي سیستم د نظام بدل سو، لکه مجاب صاحب چې وویل ډیر خلک بیکاره سو هغه پور اخیستلو ته مجبور سو. او یا بل خبره دا ده چې ډیری پیسې افغانستان ته رالی، موږ ډېر لوړ معاشونه درلوده، د دغه معاشو څخه موږ یو شی ذخیره نه کوي. که مو یو شی ذخیره کړی وای نیمه مو خوړلی وای نیمه مو ذخیره کولی، نن به هر سړي ځان ته سرمایه درلودی. او بله خبره دا ده چې دا پور اخیستل ډېر خلک یې د شالۍ سم اخي، دا خرافاتو رواجاتو انانات دا شوم انانات په موږ کې شته، لکه درونو ولور یا پرزن درنې میمانۍ یا پرزن یو د بل په شالۍ مرمسیا ورکول یا یو د بل د شالۍ سره ودونه کول، دا هغه شی دی چې افغانان و پورته احتیاجي او بیا نشي ورکولی. په افغانستان کې خصوصا په جوزجان کې خوري دا څلور قشره ډیر پورته اړ دي. یو معلول قشر یو خو معاش نه دی ورکول سوی، که معاش ورکې م کفایت نه ورته کوي. بل دا متقاعدین چې اوس معاش نه لري، تقریبا معاش یې بند دی، نه دی ورکړی چا. بل د معلم قشر چې هغه د میاشتې شپږ زره یا اووه زره تنخوا لري، په دغه شپږ زره اووه زره د ده ګزاره نه کېږي، مجبور دی پور واخلي، او دا پور چې واخلي بیا لري نه چې ورېږي. او څلورم قشر دا اوناسیه قشر دی چې هغه پر کار باندې وه یا تولیدات درلوده، د هغو تولیداتو اوس بازاریابي نشته یا ګر سره بیکاره شوې، و دغو دغه خلک هم پور ته اړ دي. نو خدای دې وکړي چې افغانان یو د بله تره هم سره وکړي، یو د بله لاس سره ورکړي، او په بد حالت کې په سخت حالت کې چې راوس دی یو د بله په درد سره وخوري، یو د بله لاس سره ورکړي، تر څو چې افغانانو دې مشکل خلاص شي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب کور دی ودان چې نظر در سره شریک کړو. بغلان ته به ورشو. محمد نبی هم را سره پاړي کې کده. تاسو هم ستړي مشي، په خیر اغلی، ستاسو نظر به هم په دې اړه وورو. بلی ستړي مشي، په خیر اغلی.
مننه، خوشاله اوسئ. البته محمد نبی احمدی هم بغلان مې تماس سره مخترم. البته سلامونه مجاب صاحب ته، پښتون صاحب ته سلامونه، بلکې ټول اوریدونکو ته.
علیکم السلام،
خوشاله اوسئ. تقریباً چې خلک ملګري دي، ملالۍ چې وګوره بیا حکومت ته ځي، چې فکر کوي چې محکمو ګرځي، مشکلاتونه زیات شي. نو بعضې کې بدبختي دغه ده، افغانستان کې وګوره لکه پښتون صاحب چې ویلې فقر ده. یعنې زیاتره وختو کې موږ وینو چې د چې خلک کم سره پیسې په خپل وخت واده ورکوي، چې خلک دي چې ما مخکې ویلې چې جنجال جوړي، ځان دم جنجال جوړي، هغه کور قبیله او خپل خپلوان ټول سره خفه شي. نو یو سړی قرض اخلي، باید اول کې چورت وي ځان سره، یعنې هغه سوچ وي چې زه دغه پیسې ورکوي سم نه ورکوي. نو بیا په خپل وخت کې ورکې سړی چا سره خفتي دیني هغه نه وګوره چې یو څوک وایي کله دیني مسله کې دا راغلي دي منالی چې یو سړی پور اخلي، بیا خپل وخت باندې ډېر هغه وختونه کې چې ورته وایي لغلی چې مخکې ورکې هغه ډېر ثواب لري، اجر لري. نو بدبختي دغه چې افغانستان کې موږ تشې بعض وختو کې نو چې یو کار نه کوي، یعنې خپل خپلوانو خفه کړو، اخنیت هم وګوره چې سړی اخنیت کاره کوي چا سره مرسته کوي، نو هغه باندې بیا سړی پښېمانه. نو باید موږ کوشش وکړو چې هغه اندازه پیسې واخلو چې موږ ورکولی شو بیرته، یعنې ورته پیدا یې کړو ورکړو. نو په ژوند کې وګوره داسې مشکلاتونه دي افغانستان کې، نو بیا موږ هیله کوو خلکو نه شي، باید خپلو معاملو کې صادق اوسېږي. نو هغه کوم مشکلات چې یو سړی پښېمانه نه شي، والله ما دا ښه کارونه کوي، دا پیسې مې نه وې ورکړې، داسې مشکلات به نه راتله. نو دغه چې موږ په خپلو سترګو لیدلي خپلو خپلوانو کې، نو دغه یو ښه پروګرام دا جوړ کړی دی. تاسو هم ډېره مننه واقعت چې دغه مشکلات افغانستان کې سره
مننه کور ودان. محمد نبی احمدی و چې بغلان نه موږ سره خپل نظر شریک کړو. د خپل اوریدونکو په بمراو خپل بیا ډاکټر صاحب تور شو. سلام، ستړي مشي، څوک یاست، لکم زما اړیکه کنی ولیده.
السلام علیکم محترم فرید جان، سیال خور، سلامونه منی کې تا ته محترم ډاکټر صاحب منصور مجاب او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام، تاسو ستړي مشي، زرملوال صاحب په خیر راغلی. تاسو نظر اورو چې په پښتونخوا کې هلته د پور اخیستلو او پور ورکولو دغه مسله څومره ده، او هلته خلک یو بل ته پور ورکوي؟
دلته پرې د جانې دغه رسم او رواج شته، اکثره دغه یو بل ته پورونه ورکوي. مثلا داسې یا قرض یو د مجبوري په اساس باندې څوک وغواړي چې د چا نه قرض وغواړي، یا مثلا ضرورت نه ضرورت د ادا کولو لپاره بل چا نه کېدی شي قرض وغواړي، کېدی شي دلته همدا چلسته جاری ده.
بیا خلک پور ورکوي که نه؟
نو دلته اکثره د شي پرې د جانې خدای غدې ته غاښ شې ده، له بده مرغه کته وصل کېږي، نه پیږم څه وجه ده.
فکر کوم چې ستاسو موقعیت لږ خراب ده، او ستاسو غږ چې کله راځي جړ جړ کېږي. فکر کوم چې شمال به وي ستاسو په سیمه کې، دا چې په ټلیفون کې
نه، شمال بالکل بالکل شمال دی، هیڅ شک نه دی، بالکل
د هغې په وجه باندې به کته وصل کېږي. خو ستاسو غږ موږ لرو، تاسو خپل نظر وایي.
دغه خو نظر دغه ته چې اکثره داسې خلک چې هغه پورونه کوي، بلکې پکې هم کېدی شي فریده جانې له موضوع نه وتلې خبره نه وي، دغه اکثر ادل ته خلک دي دا بیچارهګان اکثر افغان کډوال دي دا په دابل دي خفت بټوي چې قانون کوي دیونه مثلا تور اخلي د سپور اخلي چې هغه مثلا ځان ورسره ګرو کی د ډیر وخت لپاره بیا هغه پیسې شور پر کین ډیر وخت لګي ډیر یعنی ځن غواړي پر ځن سره ور پر کی هغه دلته خو بیچارهګان لاس تشي بده مرغه مزاتی هغه هم له دې نه سوې استفاده کوي هغه د بټوې وال کوم دي د خښتې د بټوې وال سيتي دا اکثره ګروګانې ونی شي دا شایم ستل ته پیږي خیبر پښتونخوا کې خاص کر د غاری ترکم کوم چې څومره اسوګان له ردلتم دغه حساب کتاب ډیر زیات دا لکه څنګه چې موږ ته ګران هواد کې دي هم درته هم دا سی یو بل سره پور یا دا اصلا دا خوراک پروشي اکثره دکانونه یې دنه بعض خلک پور وړي نو هغه د شکیږي یو څه پور یو څه سامان په نغدو وړل یو څه پور ورکول بیا چې کله دوباره هغه خوراک فروشي دکان ته ورځي مثلا یا د رخص دکان یا هر یو دکان چې هر تجارت چې هغه چې کله ورځي کوم مخکې چې کوم پور او پور ځنی ولا یې خرج نه کړی هغه ورکه او نور بیا شي ځنی وي بس یو ولشنه یو له بل سره کې دا کار هم دلته روان د محترمې پریزه جانی
څومره د خلګي د دغې سیمې خلګي غیزمن کړي په ځنګل ډول هغوی چې دغه د بټو یادونه مو وکړه چې دوی کې دوی کاملا ګرویږي دوی بیا ټول عمر مجبورې دي چې هغه سره کار وکړي
بالکل سره لګیاي زه وینم په دې کې شکل څه باندې تللی دي خپل باندې الحمدلله دا شی مهم چې مثلا په ټول ول سره د خپل کار نه کومه نو علاوه له دې نه کې ځنه کوم په نور خلکو مې مزر درد کې دا کټول دی او وجود باندې مونږ دې شک نشته ما خپل باندې ډېر خو ورته بدیږي دا شي چې ویني بعض خلک مثلا د کبار کار کوي د کاغذونو ټولې له دوه سره هم ډېر کسان کوم مزدوري باندې کار کوي بیا دې میاشتو دي دې رو میاشتو باندې په یو باندې هغه فورونه کې پاتې مثلا دې کې بیا زیات د کسر عمر تالکان چې ویلم د کبال دوه سره کار کوي بیا دې سره مطلب یو څه په ورته ورکړي یو څه پاتې یو خبره ده دا اکثره د شي بعض یو مهمه موضوع مې بل را په یاد شو اکثره د شله کې شغه په دغه فور ورکول کې ناغيري کې مثلا یو دکانداري مثال ته ورکزي چیرته ورسم او سپور سودا جنراوړم که چیرته په خپل وخت باندې روپی ورکم نو هغه خوشاله وي هغه روپی ورته ورکم نو بیا سودا جنې سم او چیرې ناغيري کوم چې مثلا زور به کم او دې چې هغه دکاندارم د چسپین نه لري بیا آینده بیا د چا سره پور او دار نه کوي او په اخر کې یو پښتنه وکمل محترم منصور مجاز نه او فشار سم چې د تاس پروګرام کې نه ده منصور مجاز صاحب خوشاله ده ډیره ښه خاصته الحمدلله نو دې نه پښتنه ما ده ده چې هر هغه څوک چې هغه چېانه تورقي له مجبوري فوجي باندې یا مثلا د ډېر مجبوري وږي نه څوک چېانه پور ودار کوي قرض اخلي ایا په یوه کې د دې نه چې عاموس مرسته کولای شي بلکې دولت کوم هیواد چې کوم دولت یا حکومت یې هغه په دې باره کې څه دلچسپي لرلی شي او د خلکو سره څومره مرسته کولای شي دا غوښتنه یو پښتنه د مجاب صاحب نه د ماده کدی ورته جواب راکړي
ډیر مننه حتما مجاب صاحب ساسي پښتنه اوریدلې وی کور مودان چې د پښتونخوا مو څنګه هلې او هلته د هغو کسانو چې په بټیو کې کار کوي او هڅه د پور په بدل کې بیا دوی ټولو مر مجبور دي چې دغه کسانو چې پوري کړه د ورته کار وکړي دا څنګه مو شریک کړه په دې اړه به هم ډاکټر صاحب نه پښتنه وکړو خو ډاکټر صاحب تاسو په پیل کې زموږ د دې اوریدونکو پښتنه کا جواب کړئ
مننه د درې وړ اوریدونکو څخه قاری صاحب په دنیا خبر او د بلورم په دنیا باندې خبرې وکړې زرملوال صاحب هم خبرې وکړې ل درې وړ مننه ګورې زب حوال را شما یو لږ جدي خبرې به وکړو ګورې زموږ تاسو پرهنګ کې د هر دکان لیکل شوی دی چې قرض مننه دی حتی ستاسو دوست نه هم یا مثال چې د نوح علی السلام عمر نه لرم یا په اصطلاح قرض و پادشاه دی سبا جنازه دی یا د داسې دوو اشخاص او عکسونه په رسم کړی دي چې یو قرض ورکړی دی یا بل قرض نه دی ورکړی هغه خوشاله یا په اصطلاح بل خپه ویم رضم دیتا بلا مهمه خبره داده چې وزده دا بحث داسې باید وکړم څوک خپه نشي هم قرض واخستون کوي هم قرض ورکون کوي ګوره څوک قرض ورکوي هغه باید څنګه وکړي نه ویل زده کړي درست نه ویل چې مقابل طرف کې رابطه خراب نشي په ښه ډول نه ورته وویي یا یوه لاره ور وښیي بله څنګه وکړي د کاروبار اصول ورته وښیي چې مثلا زه که دغه کاروبار مې دی که تا ته قرض درکړم زما کاروبار ساقط کیږي یا په اصطلاح له منځه ځي یا ضعیف کیږي بله خبره دا ده چې یا ورته ووي چې سیستم مې کمپیوټري دی د هیرېدلو مشکل لرم نشم کولای چې بیا زه ستا دروازې ته درشم یا بل څه وکړم یا بل څه یوه دا خبره ده بله خبره دا ده چې قرض د درېیم شخص په غاړه ور واچوي چې مثلا بابا مې پلار مې یا رئیس مې اجازه نه ده درکړې قرض نشم درکولی او بل هغه چاته باید چې نه پیژنې هیڅ باید قرض ورنه کړي هغه څوک چې اعتبار نه لري قرض ورنه کړي خو قرض ورکوي بیا څنګه وي د ده د مقابل طرف د قرض اخیستون کې د اقتصادي او د هغې د کار او کسب مطابق یو څه قرض ورکوي راځم دې ته که څوک قرض اخلي څنګه قرض واخلي دا څوک قرض اخلي مثلا زه ستا خور نه قرض اخلم زه باید یو شل نفره ذهنن ولی کما مثلا قاری صاحب د بغلان جزجان د بل د بغلان د بل په اصطلاح ورور چې و دېنه زه دا لیست کما بیا دې ته ویم چې شل زر روپۍ خو مې په کار دي دې ته بیا ویم چې له 5000 نه تر شل زر څومره ما تر کولای شي زما به په اصطلاح ما مخکې چې شل زر په کار دي نه 5000 په کار دي نو ته بیا څه وی چې د 5000 نه تر شل زر څومره پیسې را کولای شي نو دا څنګه دی هغه 5000 خو باید ما تر اکړي دغه مقابل طرف هغه روان تر تاثیر لاندې نیول کیږي څنګه وشي دا یو ښه تاکتیک دی خو د دې تر څنګ باید د قرض مشکلات ایجاد نه کړي داسې قرض موږ وانه خلو مثلا زه ستانه باید داسې قرض وانه خلم چې زه تا ټول عمر کار وکړم یا په اصطلاح بیا خور میرم یا په اصطلاح اولاد ورکوم ځنه نجونې دي په قرض کې ورکول کیږي یا په اصطلاح د ژوند یو بل مهم ارزښت باید د قرض په بدل کې ور نه کړل شي راځم د زرململ څو پښتنه ته ګوره په ټوله نړۍ په ټولو هیوادونو کې هر چاته قرض ورکول کیږي هغه د یو ضمانت په مقابل کې د زده کړو لپاره خاصتا د یو کار او بار په خارج کې د یو فرصت ایجادولو لپاره کله چې توپ د پانتون پاریخ شي هم قرض ورکوي مخکې د جریان د پانتون کې هم قرض ورکوي خلته سود اخلي تنه دلته د سود خبره خو بیا موږ دینی اړخ په اصطلاح متضرر کیږي خلک اجازه نه ورکوي حکومتونه هم اجازه نه ورکوي او خپل هم غیر فعال دي په اصطلاح هغه نه کوي اما په افغانستان کې قرض اوس مطلق بند دی یعنی دا اوس حکومت هیڅ چاته هیڅ اداره وجود نه لري چې چاته د لس افغانۍ قرض ورکړي او مخکې په اصطلاح د خصوصي بانکونه و چې هغه به قرض ورکولو زما هم دا یو پیشنهاد و موجوده په اخر کې کومه چې حکومت د افغانستان حکومت باید د قرض اداره را منځته کړي ځکه د مشکلات دومره زیات دي قرض د څنګه وي دا هم خلکو ته لار چاره وروښیي د قرض خلاصولو او هم څنګه وکړي همکاري ورته وکړي آگاهی ورکړي او یعنی د قرض اړون ټول موضوعات دوی باید څوک چې قرض اخلي یا په دې مشکل کې وي نو هغه څنګه وکړي په اصطلاح دوی راهنمایي کړي او په لاند په افغانستان کې داس اداره وجود نه لري چې هغه د چاته قرض ورکړي افغانان به احتیاط کوي او ډیر مساری په بې ځایه سیالۍ دی نه کوي هغه په وطني اصطلاح د خپل سړک سره د پخې غځوي نو دوی که قرض اهم اخلي باید څنګه وکړي بدیل ورته ولري او د داسې چنه واخلي چې په مشکل ورسره اخته نشي یعنی یا داسې دوست نه واخلي یا داسې خپل نه واخلي چې بیا مشکل ورسره مخامخ نشي نو په ټوله کې اوس په افغانستان کې نه کومه اداره شته نه کومه موسسه شته ده او نه خپل حکومت چاته قرض ورکوي
ډاکټر صاحب قدم راته وایي هغه کسان چې بیا بیخي بی وسه دي یا په ځانګړي ډول په افغانستان کې شل کاله جګړه وال دي وړاندې جګړه وا زیاتره داسې کورنۍ دي چې یوازې مېرمنې دي پکې او هغوی هیڅ وس نه لري یا باید سوالو کې یا باید پور وکړي دغه کورنۍ و لاسنیوي بیا څومره اړین دي یا که دوی پور کوي لچانه د دوی بیا لاسنیوي څومره اړین ده
ګوره زه خو د زموږ په خپله کوڅه کې دلته مېرمنې ناستې وي، زه خجالت کړم چې راځم کومک هم ورسره کوم. یعنې دا زویام افتخار دی چې زه هره ورځ د دوی سره کومک کوم، او له ټولو افغانانو څخه مې دا خواهش دی چې په کوڅه کې مېرمنې دي، ماشومان دي، د هغې سره کومک وکړي. هغه ختمونه، هغه په اصطلاح د واده مراسم چې نیول کېږي، یا هغه په اصطلاح خیراپاتي مراسم چې زموږ په ټولنه کې د ځینې مناسبتونه دي، هغې ته باید دغه د امامانو وظیفه ده، د وکیلانو وظیفه ده، د کوڅه د مشرانو وظیفه ده چې څنګه وکړي هغه یو څه قانع کړي چې دغه په کوڅه کې مو غریب دی، مېرمنه ده، یتیمه ده، کونډه ده، نو دلته بله چاره نشته ده. هغه پکه څنګه کې سوال کوي. زه وینم دلته نانبایو په مخ کې ناست دي، او یو بل شخص دی چې ختمې وي مخامخ کور کې ورته د یوه قصه وکړم دینه ته مخ زه چې ختم ته دعوت کړم لږ مې ورسره شناختم، و مخامخ هر ورځ په نانبایو کې زموږ په کوڅه کې مېرمنې به کېناستلې. زه چې ورغلم ما ورته چې وروره دا ختم تا په اصطلاح ارتباط کړی دغه مېرمنې نه ویني، نو چې بس بل ورور راجک شولو چې د دې هغه باندې ذکرم بس دای موږ نه اشتباه وشول پاینده کې بده نه کړو، او د دوه مېرمنو سره ډیره ښه خبر دی وکه ای دو سره به موږ هم کومک کړو، ځکه موږ د په ځان منلې وه او څه مشکل و هغه حل شوی و، د ختم کړو. نو په هر صورت دی داسې فکر کوي چې د ختم وکړم مشکل به مې حل شي، خو که غریب ته ورکړي په هغې باندې فکر کوي چې په هغې به حل نه شي. نو دا د امامانو د مسجد په جمعه خطبه کې چې وویایي مثلا قاري صاحب جوزجان کې دی، یو ور د وویایي د حج اوقاف و ریاست ته د لاړ شي، ورته ودوي چې جمعې په ورځ باندې تاسو کوم خیراتونه چې کړی هغه دغه مېرمنو ته ورکوي. او بله د دې تر څنګ ګوره خبره ده چې یو نن هغه څوک قرضدار دی چې هغه یا علم نه لري یا کسب و کار نه لري. زموږ په ټولنه کې نه کسب کار کړي نه علم ته دي. اوس خو نیمایي علم بسته شوی دی، په نیمایي افراد د جامعه خو مکتبونه بند دي، هغه خو علم نشي حاصلولی. نو د نارینه د کوشش وکړي هغې ته چې فرصت زمینه مساعده ده هغه باید څنګه وکړي، یا کسب زده کړي یا ځان باسواده کړي. یعنی کسب داسې کسبونه دي خورې چې د یوې نیمې ورځې نه کیدلی شي چې موچیګرت چې زده کیدلی شي. ته دریو میاشتو په افغانستان کې څومره کسبونه چې دي دا زده کیدلی شي، او بیا څنګه کولی شي په هغې باندې خپل هغه ورځنی ژوند چارې مخته بیولی شي. د دې تر څنګ که هغه د ناوړه دودونو حاکم فرهنګ څخه اجتناب کړي هغې ته نه وویي. او زه یو مثال ورکوم چې موږ د ټولنې په کلي کې چې موږ اوسېدو غریب ترین خلکو، موږ نانتر ورته وی تروی هغه به موږ مور را کول هغه مو خوړلې. بس پلار مې چې تاسو تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی، او په رخصتیو کې به مې کار کړلو پلما یو څه مې یاد ښار نه او اطراف ته وړل، یا مې د اطراف نه ښار ته راوړل. نو دغه سه کار مې کړلو، منډې تر مې کې توجه مې کړه، هیڅ نه و. موږ خیراپاتي پروګرامونو کې موږ برخه نه ده اخیستې. زما د دوو ورونو په یوه ورځ بدونه وو، پلار او هغه نورو تر مې ویچې دا بعد موږ یو مجلل مراسم ونیسو. ما وی چې نه، فقط غوښه راوړی یو به ورواچوئ خلکو ته ورکئ. موږ ته چا تر اوسه یو قلم کتابچه نه درکړی. زما کلیوال به غږ اوري، زه به چې قرض راتلمه موټر کې دلته مې بل چنه پیسې اخیستې هغه به مې ورکولې پانتون ته به چې راتلمه. نو په ټوله کې باید موږ هغې ته نه وویو او علم یا کسب زده کړو. علم یا کسب یعنی یو کار وکړو. د دې تر څنګ ما خپله د مېرمنې سره توی نه دی کړی، په هوټل کې مې واده نه دی کړی، فقط شل نفره مې راغوښتي دي. ما مېرمنه هم باسواده وه، او څنګه مې کړي هغه د واده مراسم مې کړي دي. اول کې ما ته ځینو خلکو په اصطلاح کنایه ویلې، خو زه هغه هیڅ په کیسه کې نه اوسېدلم. نو ما محدود هغه مراسم ونیول، اوس فضل د خدای د خوشاله یو خبرې بیخي زموږ په ذهن کې نشته دي. نو څنګه کې موږ چې ډېر غریبي وي، د وادونه او سیالۍ او د کسب و کار نه موجودیت ټول ژمی موږ په پیتاونو کې تېروو، وړی په اصطلاح ته سیورو لاندې وو، او نه غرونو ته مراجعه کوو. په غرونو کې درې پابریکی دي، یا غرد غرونه دي، اوبه دي، او په اصطلاح ځمکه ده زراعتي. زموږ هغه سنتي ډول باندې زراعت روان دی، څوک توجه نکړي ورته او کڅوک وی چې داسې دا خبره هغه ده یعنی وی کڅوک بام ولري باید نه باید احتیاج وي په ګلدان کې دی وتشي وکړي د بام نه د پېستلا وری بي پېستلا راټول کړي اوس دغه په کابل ښار کې په اطراف کې یو انګور څوک نه لري یو انګور په کور کې فقط دریل وشت ځای ته ضرورت نور دی په بام چایله ورته جوړه کی هر معلم هر ملا باید یو صندوق مچای ولري دی اصلو هم دغه سه خیاطی د پېستلا د کتاب ما ذکر کړی په سلګونو کسبونه دي چې موږ کولای شو د نورو له احتیاج خلاص وو او هغه څوک چې کولای شي زده کړې وکړي هغه د خپل اولادونو باندې زده کړې وکړي جدي زده کړې وکړي مصرف ته پی وکړي او مکتب ته دی وردی کتاب قلم کتابچه شخصی دی ورتونی سی نو زمو اکثر ځوانان زر چې فکر کما شپږ وو اولاد ای وی یو تحصیل تلیږي نور ترپګنات ته بده یو او په اصطلاح رقابتونو ته ساتلې وي بدماشۍ ته ساتلې وي ټول باید زده کړې وکړو په هر سن کې سن عمر کې که اوسېږو موږ باید زده کړې وکړو تر څو موږ ته د هغه لارې پیدا شي په اصطلاح د اقتصادي مشکلاتو د حل لارې چارې موږ ته پیدا شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب ډیرې ګټورې خبرې مو وکړې. هیله مند یم چې ټول اوریدونکو اوریدلې وي او ستاسې د دغې خبرونه چې هر ځوان ته اړتیا ده چې حتما یا باید زده کړه وکړي یا کوم مسلک زده کړي تر څو نورو ته احتیاج نسي دوی باید حتما د دې دوو نه یو انتخاب وکړي. اوس په اوریدونکو راوخلو سلام ستړي مشي.
علیکم السلام پریده جانی خور سلامونه تا ډاکټر صاحب اوریدونکو ته نبی الله زابلای د شیبه لغزنی خبرې کوم.
زابلای صاحب لغزنی نه بخیر اغلی ساس نظر اورود پورونه پاړه باندې غزنی کې خلک څنګه پور ورکی خلک پکې پورونه اخلي او کنه
ډیره مننه خوري بیا د زابل پر نورې ځمه. ډاکټر صاحب ډیرې مفید خبرې جالب شه بحث روان کړی ده ډیره ګټه مور نه واسته نو د زابل پاکه دم نه درته ویلای سم خوري یاندې ا د چا خبره ده په افغانستان کې خو له بده مرغه فکر د غربت بې وزدي او یعنی اقتصادي مشکلات ډیر دي او لکه څنګه چې یو مثال غونډه سوی ده وای د پور دروازه بند ده نو زابل کې تقریبا محدود شمیر کسان به یې همدا سواد ترلاسه کوي چاته قرض ورکوي هله د سیاسي کسان نورم ډیر پیدا شي ځکه چې کاملا ثواب لري نو په زابل کې البته لنیک مرغ د بادانو باغونه ډیر دي که څوک مثلا قرض ته ضرورت پیدا کوي نو هغه مقابل کس هغه تجار کس هغه شتمن کس ورته بادان ورکوي مثلا د بادانو من اوس په زر افغاني خرڅیږي خودته په 1500 افغانۍ ورکوي وای ته سیمه ته یو کال ورسته یا مثلا لس میاشتې ورسته بادان برکوي وس په 1000 روپۍ دي خو زه ته په 1500 درکوم یعنی هغه روپۍ پر غیران ګټه کوي نو دا رقم معاملې کې د وړو حساب سیم مثلا په 4000 افغانۍ که یو کس وړو ته زړه پیدا کړي په 4000 افغانۍ د وړو په خګونې ده په خبوجینده خدای په 5000 بیا ورکوي نو دا سیمه ملي التروانی دي خو ځینې ملایان صاحبان انتقادم پر کوي وای دا معامله سنه ده یو ډول سفت اوري خو ځینې همدا سوای چې همدا معامله بل چاره بل لار نشته همدا لار داسې کیږي لکه څنګه چې مخکې کاري صاحب پښتون وویل ورته سلام هم کوم ډیر سم موضوع ته اشاره وکړه زموږ ستاسو افغانان همدا ځوانان چې ډیر اقتصاد ځپلې دي ډیر په مسافرې کې ستړي شوي دي ډیر در بدره شوي دي دا یو تعداد هغه ولورو ډیر ټکنه کړی دي خو یو تعداد بیا متاسفانه باید ووایم چې د دومې کوژدې لکه هم کوي هغه دومه کوژده که څوک کوي 100% به هغه اقتصاد که یو څوک شتمن واوسي بلکې په اقتصاد کې منفي تاثیرات پیدا کیږي یو لوری هلته څنګه څه مشکلات کورنۍ ورته پیدا شي بل لوری اقتصادي شي نو دا زه فکر کوم نو موږ باید داسې وکړو ټول کې ځوانان باید داسې وکړي د پودونه کې ډیر مصرف د دوهمې کوژدې په لټه کې نه باید شي همداسې که یو څوک مثلا موټر لري ابل ته نه ده په کار کې وایي پلانه موټر لري نو زه سیالي کوم پښتني کوم پښتو ژبه کوم باید 100% وکړم نه ته داسې کاندې ته لویږې چې بیا به راخیستل سخت کاري او بل که ستاسو پښتنه یم مهرباني شرخور د ډاکټر صاحب نه مې پښتنه همدا ده چې ډاکټر صاحب نورې نړۍ ته پکتو ته پوره کافي معلومات لري انشاءالله نورې نړۍ ته پکتو په افغانستان کې د قرض دروازه څومره بسته ده او د اقتصادي حالت یې څومره له نورو سره څنګه پرتکولای شي نړۍ سره ډېره مننه.
کور ودان ژوندۍ اوسي. زابلي صاحب چې د زابل نموړ د غزنی نموړ کني ولي او د زابل وضعیت مو را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب ته باور شو خو همدرد لغمان در سره ده. همدرد صاحب تاسو مستړی مشي په خیر راغلی. د لغمان پړه باندې او هلته د پور و د پور ورکولو پړه ساسي نظر اورو.
من نه خور جان زه هم تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم
السلام. دلته زه خپل خور جان یو ورکه دکان لرم په کلی کې کنه، نو مختلف قسمه خلکو سره د موږ مخه ده کنه. بعض سړی بس دا کار دسه غنی لکه هغه سړی سه غلا کړی او بس ناس دلته مسخط سړی په انتظار شي اوسه څوک قرض وغواړي. نو کنه او بعض خلک دسی چې مثال له خبره هغه چې قرض واخلي هغه یس یریږي نه کنه. اکثره خلک دسې دي چې دوی خپل ټولو ضرورتو ته پیدا کېږي، خو هغه د یو ورځ په نیټه یا د دوه ورځو په نیټه یا د هفتې په نیټه چې یو شی اخیستی هغه بیا کال ته په زړه کې نیولی یو په خولې دوکې کوي کنه. نو دا نورم اعتبار خرابوي کنه، د خپل ځان سس بالکل د نورو خلکو اعتبار هم خرابوي. بیا هغه دکاندار یو که هغه غوي کنه پلورون کوي هغه زړه نه ښه کوي چې په اسانۍ چا سره قرض ونه کړي کنه، قرض وکړي. نو بعضې سړی داسې خلک هم ستا موږ لیدلي دي چې یو سړی قرضداره کړي وی د هغه ځمکه لیدلي وي. یو مثال د خبرې کور کې ورته کوم خور یا لور ته سترګې پټې کړي شي زه بیا به تېم. ما خپله داسې خلک ګوري د خورجانې په همدغه موږ په سیمه کې تېمانې چې بس لورې ته له لاس نه نیولې او بېولې ده په قرض کې. ورته ویلي وروه که واده جوړی هم خوښه دي که نه جوړی بس د ما قرضدار یې. او داسې خلک هم په کې شته چې مثال د خبرې ښه اعتباري خلک ول او بس اعتبار خرابه که ولاړ اوس کورونه شته او خلک نشته که نه. نو دا انسان پورې خپل اړه لري که نه. مطلب که تا د لس روپۍ اعتبار وساتو سبا اتمن د شلو پیدا کوي، او که تا د لسو ونه ساتو سبا دې د پنځو مرک.
بالکل بالکل، ډیره مننه همدرد صاحب په کور دې ودان چې د لغمان د خلکو هلته د پور اخیستو وضعیت مو هم را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب تاسې ته راځم، مخکې له دې نه چې د زابلي صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړي، یوه پوښتنه یوه موضوع موږ تل مطرح کوو. افغانستان یو فقیر هیواد ده او خلکي مرستو ته اړتیا لري. دغه موضوع چې کله موږ وایو چې افغانستان فقیر هیواد ده خلکي مرستو ته اړتیا لري، څومره په هغه ځوان نسل باندې چې اړتیا د دوی کار وکړي دغه خبره منفي اثر غورځوي او دوی دې ته تشویقوي چې د نړیوالو مرستې په ټوله کې د نورو مرستې کولی شي او څه دوی لاس ونیسي او اړتیا نشته چې دوی کار وکړي. څومره دغې لارې ته دوی تشویقوي؟
ګوره په ټوله کې دغه مرستې چې دي دا باید په داسې موضوعاتو په داسې ځایونو کې ولګول شي چې خلکو ته جوریان ورکړي، د خلکو اقتصاد ته یعنی په جوریان واچوي. اما بدبختانه په افغانستان کې دوی نه اراده اخیستې ده، ضعیف کړي دي یو نوه، او دا باید یو نوه کنترول شي. په اصطلاح یا قناعت ورکړل شي هغه موسساتو ته یا هغه حکومتونه چې کومک کړي، یا دوی دلته یو داسې پالیسي جوړه کړي چې د مرستې نورې سمې ولګول شي. یعنی دلته اوس داسې یو شکل رامنځته شوی دی چې نغدې پیسې ورکوي، یا په اصطلاح هلته د مشکلاتو د اختلافاتو سبب شوی دی، او دا یو ډیر منفي اثر یې کړی دی په ټولو افغانانو باندې او حتی په حکومتونو باندې کړی دی. هغې اراده ضعیفې که د اوس 30 میلیونه کومې پیسې چې راځي، دا زه فکر کوم دوی یو نوه بې انګیزه کیوي ده په اصطلاح د حکومت، ځکه افغانستان اوس په د پیسو په خزانه باندې ده. یعنی د نړۍ تر ټولو ثروتمندترین خو غریبترین هیواد دی. نو زه داسې یم چې موږ باید نور راویښ شو، دغه د اقتصادي فعالیتونه په جریان کې واچوو. یعنی دلته د داخلي منابعو څخه کار واخلو او د نړیوالو څخه د تجربو څخه استفاده وکړو. او راځم د زابلي صاحب پوښتنې ته چې ګورې غیر رسمي قرض نه دی درېدل شوی، دروازه یې نه ده بنده، خلک یو له بل سره کومک کړي. خلک افغانان مسلمانان دي، یو د بل سره همدلی لري، همدردی لري، کومک کړي. خو رسمي قرض چې دی د مطلق ډول بند دی، د بانکونو لخوا نه، خصوصي نه هم د حکومت لخوا. او بل د افغانستان ګور اقتصاد چې دی د ډیر ضعیف حالت کې دی، یعنی په دومره ضعیف حالت کې دی چې یوه پروژه نشي کولای چې اصطلاح هغه په لاره باندې و چې زموږ ټول زیربناوې خراب دي، ټول سرکونه خراب دي. یعنی دلته که راشې په اصطلاح ته یو د صحي مراکز وګورې، تعلیمي مراکز وګورې، خپل حکومتي ادارات وګورې، دا یو د معیاري نه دي، د اوسېدلو نه دي، یعنی په نننۍ عصر کې ا دې تر څنګ نور د خلکو ماشونه چې د اوس حتی موسسات ورکوي، خو د نور سره چې مقایسه کوو د ګوره هغه سرانه عاید دی چې حکومت څومره په اصطلاح داخلي عواید لري هغه په ټولو خلکو باندې تقسیمیږي، هغه چې تر 500 کال ډالر او کم وي هغه یا په اصطلاح د ورځنی یو ډالر د خلکو سرانه عاید کم وي هغه تر فقر لاندې ژوند کوي. نو افغانان ډېر تر فقر لاندې ژوند کوي، دغه اعداد او ارقام خنډ دي ځکه چې بده کې تغییر راځي، ځنه یو فشار په وسیله باندې استعمالوي، دغه څخه استفاده کوي ځنه په اصطلاح.
بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې د دوی اړیکه له موږ سره پرې شوه، بیرته به موږ هڅه وکړو چې د ډاکټر صاحب اړیکه راواخلو. دا چې ولې داسې ناڅاپه پرې شو، اتمن یا انټرنیټ کې څه ستونزه ده، په شبکه کې ستونزه رامنځته شوې ده، د هغوی اړیکه به بیرته راواخلو. خپرونې کې به وصل کړو، د خپرونې وخت هم مخ په خلاصېدو دی، خو ډاکټر صاحب نه بعد زابلي صاحب پوښتنه هم وپوښتو چې ویلي وو د نړۍ د هیوادونو سره د افغانستان اقتصاد څومره د پرتلې وړ ده، دا به هم نو پوښتو. همدارنګه د هغه ځوانانو ته چې اوس مهال یا زده کړې کوي او یا غواړي چې کوم مسلک زده کړي، کوم لارښوونې ورته کوي، په دې اړه به هم د دوی نظر وپوښتو. اوس یو لنډه دمه اخلو.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو.
کولای شئ د خپل خوښې سندره وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00422112240.
باید یادونه وکړم چې ازادي رادیو د موسیقي نوی پروګرام پیل کړی، تال او ټال. دغه پروګرام کې لیما وړانګا ساسي قربانه ده. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په واتس اپ باندې چې شمیره یاد شوه په دې کې ورته پیغامونه پریږدي، همدارنګه تاسو کولی شئ ورته شعرونه ووایاست، ورسره په څنګ کې چې شاعر یاست خپل شمیره پریږدي، هغوی به تاسو ته زنګ وکړي او ساسي د شعر او شاعرۍ په اړه به تاسو سره خبرې وکړي. همدارنګه خپل شیرونه ورته د واتس اپ د لارې زمزمه کولای شئ، ورسره پاتسنګ کې تاسو د خپل خوخي سندري غوښتلای شئ. نو تاسو د واتس اپ شمیره ته پیغام پریږدئ، موږ تاسو د پیغامونو په تمه یو، د خبرونه تاسو په پیغامونو خسته کیږي. بیرته به خپل خبرونه تر وګرځو. فکر کوم چې ډاکټر صاحب بیرته خبرونه کې وصل شوی دی، تخنیکی همکار شریک وي چې اړیکه بیرته پرې شو. دا غوی په اړیکه کې څه ستونزه ده که وکولای شو بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه برقرار کړو؟ ځینې پوښتنې پاتې دي چې لا هم باید ډاکټر صاحب یې په اړه موږ ته سره ځواب ووایي، او دغه موضوعات چې نه حل پاتې دي، او همدارنګه د زابلي صاحب کومه پوښتنه چې وه دا به هم ورنه وپوښتو چې د افغانستان اقتصاد څومره د نړۍ د هیوادونو سره د پرتلې وړ ده، ولې تل افغانستان د فقیرو هیوادونو په کتار کې راځي، او هغه ځوانان چې غواړي که هغوی زده کړې کوي او اوس مهال د زده کړو په جریان کې دي یا پانتون کې دي، دوی څنګه وکولای شي داسې یو کار ځانته پیدا کړي یا داسې یو وظیفه ځانته پیدا کړي چې هغوی حداقل به دغه کار کې که چېرې کورنۍ ژوند لري یا خور ورور یا مور پلار یې په کور کې دي، څنګه دوی د ټول حمایه کړي چې د قرض اخیستو نه ځان خلاص کړي یا قرض نه ځان وساتي، او هغه مېلمستیاوې چې اړتیا نه وي یا بې ځایه مصرفونه چې د دې نه څنګه ځان وساتي. لنډو کې به ډاکټر صاحب سره دغه اندېښنې شریک کړو، او هغه کسان چې زده کړې نه کوي په ځانګړي ډول نجونې چې ورته لاسرسی نه لري، دوی ته د ډاکټر صاحب توصیات څه ده چې دوی څه وکړي چې دوی اقل په راتلونکي کې په مالي لحاظ باندې یو څه خپله پیسې وګټي او ورسره په څنګ کې وکولی شي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي او کار وکړي. اوس هم یوه لنډه دمه اخلو، بیرته راګرځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
قدر من اوریدن کو فکر کوم چې ډاکټر صاحب منصور مجاب ته ستونزه پیدا شوې ده، دوی زموږ کاریکا نه ځوابي. د زابلي صاحب نه بخنه غواړو چې دوی پښتن ډاکټر صاحب ځواب نه کړه، خو یو څه اشاره ورته وکړه چې اوس مال د افغانستان اقتصاد ضعیف دی، یو دوی د هغه هیوادونو په کتار کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، او نړیوال باید په افغانستان کې د زیربناو په جوړول کې مرسته وکړي تر څو د هیواد خلک وکولی شي ځان ته کار پیدا کړي. او هغه کسانو ته چې هغه مکی د ډاکټر سره مشورې ته پته مو چې هغه که زده کړی کوي او یا که غواړي چې بل مسلک زده کړی، په ټوله کې باید یو خبره وکړو چې کیوسوان د ژوند په هر مرحله کې اوسي، او کاغنجلی وي که هلک وي، کار کول ضرور دی. یعنی که څوک غواړي چې په خپل پښو ودرېږي او نور ته له احتیاجي خلاص شي، باید حتماً کار وکړي. کار یا وظیفه پیدا کول، که هغه داسې ساده کار وي یا په کمو پیسو باندې وي، خو چې کار وي او بالاخره تاسې پکې د نورو ته د لاسنیولو نه خلاصېږي، تر ټولو ښه لار ده چې انسان خپله کار وکړي، خپله په پښو ودرېږي. دا چې په وروستیو کې موږ نشو کولای ډاکټر صاحب له ځان سره ولرو، د هغوی وروستۍ خبرې هم له ځان سره واخلو، له تاسو ټولو بخنه غواړو. زموږ دا پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه چارې، ښه وخت.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کراما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما زبا فخ پلا در نلارشم دکھڑی او جنے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چھڑوں بیش پاوی زماروں بیش بابا پگور دن نوینا جوندتا ہی سران ران کرل کڑ پلنگا رات کینا سما دخ پو گتو نو باسٹ گونا ستا دا بنگو شرنگ بخت وردے سہر منزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شام مختما مشپا راتی روم ایمان نندی بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولش پا میں زوزم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم چې مسرور یا چې مغرور وي داسې خلکو یاری ما کوي میانا حق کمانا ځان ران غاړي زما د زړه تاوان دې را کړي بیا دې زینا یو تاویز کر هند لزما تان دزړ د صبرې دو تاویز کوما خیر دیکھ مینا مو نکړه د محبت کیسې نیمګړې خوند کوي نا دا بد پ